آزادی تماس گرفتن.
افغانستان که د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلانو مرکز وای پروان 1402 مریض کال کې چې پاتای یوازې 2 ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادي وضعیت خراب شوی دی. د مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت اعلان کوي چې سکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبريالان د ازادي او اساسي حقوقو د ساتل نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ او حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوی دی. د افغانستان خبرلانو مرکز د معلوماتو لمخې په انتیرو دولسو میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبرلانو فشارونه زیات شوي او د تیر کال په نسبت د خبرلانو نیول تر هغه په شدت دوام کړی. د دې مرکز د شمیرو لمخې په 1402 کال په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې په هغو کې د ګواښلو 80 او د خبرلانو د نیولو 950 موارد شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زل بیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال لپاره دوه سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د نوي 1403 کال پر رارسېدو سره چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي نوی تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او کانو ته د جشن او د اختر د ورځو په شان وي. خو کرزی زیاتوي متاسفانه نږدې 3 کاله کېږي چې د افغانستان نجونې له تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولی ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي علم زده کړي او په دې توګه خپلې کورنۍ او وطن ته خدمت وکړي. 2 ورځې وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي خو تر اوسه د طالبانو د حکومت د خوا د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به اجازه عمومي چې منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سره د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترنګه کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. نتنیاهو ټینګار کړی چې نړیوال فشارونه به دوی د جګړې د ټولو اهدافو له درکولو راونه ګرځوي، نو ځکه به دوی په رفح ښار کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه وروستۍ ورځ ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ نه پیل شوي او د روسیې تر ټولو لرې پرتې سیمې کالینګراد کې پای ته رسیږي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤولانو په وینا 114 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د یو بل خبر لمخې د جرمني په بون ښار کې د روسیې ګڼ وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو تر څنګ د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته نن د اعتراض په توګه راټول شوي و. بون ښار په جرمني کې دوهم ځای دی چې روسي وګړي کولی شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې پچه هم افغانستان وګټله او دا ځل یې توپ وهنه غوره کړه. د دې لوب لړۍ سیالۍ آیرلند ګټلې و. افغانستان تر اوسه په پنځم اوور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې کړې دي. افغان لوبډلې په 11 کسیز نوملړ کې کوم بدلون نه دی راغلی. آیرلند بیا نننۍ سیالۍ ته یو بدلون راوستی دی. ویلو ده چې دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی.
پاکستان خو دغه اطلاعیا ورکړې ده او د دوی غواښ دا دی چې په 1 تاریخ به دا لاره بندوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو یو شمېر سوداګر وایي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزوري شوي او د پخوا په څیر نشي کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې یو شمېر هغه یتیم او بې سرپرسته ماشومان چې د جلاله خیریه بنسټ له لورې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې خوښ دي. په غزني کې بیا د اسما په نوم د 15 کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه غوندي او نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غوندم، غواړم ډاکټره شم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لوزو خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسول خان جان الکوزي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړی چې د تورخم لار ممکن په څو ورځو کې وتړل شي کچېری افغان د بارونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل کدا لار یو ځل بیا وتړل شوله افغان سوداګر ته به ډیر مالی زیانونه واړوي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروړونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 1 وروسته د تورخم دروازه د هغو باروړونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزې نه لري. ازادي راډیو د هغه خبرتیا او انزورونه ترلاسه کړي چې تورخم دروازه هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل خان جان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاع ورکړی ده او دوی غواخ داده چې په 1 تاریخ به دا لاره بندي. اما دا د دولتونو ترمنځ تر اوسه پورې د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت موږ ته نه دی راغلی. کلاره بند شي زموږ دپاره ډېر لوی تاوان دی او دا ډېر مشکلات دي.
خاغلی علي کوزي تر دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي راډیو ته ویل
بیا اندازې مشکل ده سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلوم نه پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی دي، ډیر په مشکله باندې اخیستل کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزا نه ورکوي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. خو موږ دې ته دا مشوره ورکړې وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي هغې باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه د 1200 ورځو په مخه وتړله چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه. د یادونې ده چې یاد خبرداری هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوی چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا 13 یکشنبه د کپ په 1 د 4 ورځو پر مخ دا دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و. خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
و مودل چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزي وایي چې د پاکستان حکومت بیا خبرداری ورکړی چې د انتورخم لاره به وتړي کچېرې افغان باروړونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. د ښاغلي الکوزي په خبره کچېرې دا لار بیا وتړل شي نو افغان سوداګر به ډېر مالي زیانونه وګالي. د بل خوري سوداګري او صنايعو خوني مسولین او یو شمېر سوداګر وای په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري شوی او د پخوا په څیر نشي کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. یو شمېر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي. د بل خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر هم په بېساري توګه زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر اړمن او بے وزله خلک د خپل ژوند د تاریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بے وزله درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لوغه کار رئیسی چه طالبان ناغلی موگل دیرو سخت و سند و سر مخیو اوز ترده زی رسیدل یو چه دشپی می دخپل و دو تنو ماشومان و مخی ده تلخان دود که خودل تر سورا بانده گاوردیان پو نشی ترده حدا چه ما ماشومان دوین پیچ بانده اختشول ما حتا دوم را پیسی ندر لوده چه دوی تا یو دانا گوله واخلم چه تکلیفی خشی
تکلیفشان جور شود.
د دریو ناروغ و ماشومان و مور وجیحه هم وای اوس مهال میړه بیکاره دی او آن خپل اته کسیزی کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکاره دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمېر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال یې د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کموالی هغه مهم لاملونه یادوي چې له امله یې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځه کورنیو ته ګورم، د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو، ان د ستوني مې ګوله نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤول خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی. هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکړي په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بې وزلۍ د زیاتوالي او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېیمه برخه خلک چې شمېر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی، له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو ښوونیز کلتوري او علمي ادارې یونسکو د بامیانو د نړیوال شو بوتانو په ډیجیټل کېدو ټینګار کړی دی. د بامیانو لوی بوتان چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په بمونو الوزول شوي دی، مخکې جاپان هم هڅې پیل کړې وې چې هغه په تصویر په بڼه په پخوانۍ بڼه بدل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو په ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې عمله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د آیکانم کمپنۍ په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزو مدلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپوه د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لوري ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 55 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دوه بېساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي راډیو ته وویل
با اشده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د لامل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمند دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او ویې ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دوهمې شلوریزې لوبې له حاله نور له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، لوبه پیل شوې څه ډول روانه ده؟
نوری صاحب سلامونه مې ومنئ. لوبه دم ګړی افغانستان په 9.4 اورونو کې شپږ شپېته منډې لري، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم پایلې ډېر ښه نه وو، د افغان لوبډلې په پیل کې په 1400 منډو څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي وو چې په هغه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، دغه راز عظمت الله مرزی او اسحاق رحیمی شامل وو، خو د محمد نبی او صدیق تل ترمنځ دمګړې په 6 توپونو باندې 2.5 منډې ملګرتیا روانه ده چې محمد نبی 2.5 منډې کړي دي او صدیق تل 21 منډو باندې ناسازېدلي ولاړ دي. په پیل کې په وکټ باندې یو بریک سوینګ ډېر زیات کېده، یعنی سیمرانو فاست بالرانو په ډېر ښه طریقې سره توپ تاواوه چې هماغه سوینګ او هماغه وجه وه چې افغان توپ وهونکو په سر کې ونه کړی شو چې په سمه توګه یې دفاع وکړي. خو محمد نبی او صدیق تل هغه د آیرلند د لوبډلې هغه مومنټم تر دې دمه مات کړی، نو وبلیدل شي چې افغان لوبډله هدف څومره ترسېږي لا څاورو لوبه پاتې
نن نه لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده
اړین په د دې لوجم دا هغه ترست یا هغه باور چې د میناوالو او د کرکټ د سارونکو په خله باندې افغان کرکټ بورډ په ځوانو لوبغاړو بل خصوص کړي کچيري افغان لوبډله دغه لوبلړې وبیل نو د دې نخکاری چې روان شلوز نړیوال جام ته به افغانستان یو ور بیا له پخوانیو لوبغاړو سره زی او دا کم ځوانانو ته چې په لوبډله کې چانس ورکړل دغه لوبغاړي به بیرته له لوبډلې ډراپ کیږي او د دې له بل خبره دا وی چې ایرلند په د شلوریز نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات روسته دغه افغانستان نه لوبه غټي نو د افغانستان پر رینکینګ په نمبر باندې به هم تاثیر کوي او ایرلند به مخکې راځي او بل یو لوبډله که په خپل کوربتوب لوبلړې بیلی نو دا ورته ستونځوي او په غټه کې په عمومي کچه د کرکټ د سارونکو مینوال ترمنځ پښتنه راولاړي زکه وړاندې سریلانکا د افغانستان میچونه وبلل نو ډیره خبره دا کېده چې سریلانکا خپل کنډیشن کې ښه کرکټ کوي نو اوس افغانستان د دې سیالۍ قربتوب کوي کو دا هم سیالۍ بیلی او ایرلند ته بیلی نو دا به افغان لوبډلې ته ستونزې راولاړي
شي آیا په دې کې کوم توپیر نشته د افغانستان قربتوب افغانستان په داخل کې لوبي نشي تنظیمولای قربتوب نشي کولای له بهر له افغانستان نه بهر د قربتوب کوي یغه میدانونه هرې دوی لپاره هغه دي آشنا دي دوی پکې خزلې دي
او په شارجه کې خو افغانستان ډیر زیات کرکټ کړی د غراس په ابو ظبی کې په دوبی سپورت سټی کې عموما د عربی متحده اماراتو په میدانونو کې افغانستان له تیرو څو یوې لسیزې راهیسې کرکټ کوي نسبت ایرلند ته افغانستان دلته پویږي هم او بل چې کله دا وکټ جوړیږي هغه کیوریټر ته د افغانستان د لوبغاړو یا لوبډلې د مدیریت لخوا نه ویل کیږي چې کم ډول وکټه باید موږ ته جوړه کړي بونډري باید موږ ته څومره جوړه کړي او دا ټول کنډیشن دا ټول مسالې چې وي دا د افغان کرکټ بورډ په خوخه جوړیږي بل خصوص وشتنځایونه او د غراز بونډریانې هغه خپل سترنګ ته قربل وبدل ګوري او د مغه مطابق وشتنځای او د لوبي ماحول جوړي نو لیدل کیږي چې ایرلند نسبتا افغانستان ته ډیره ښه مطالعه تر دې دمه د دې کنډیشن په تړاو کړی دا او نسبتا خلګي یعنی خو یو څه چې افغان په لوبډله کې لیدل کیږي د نوي ځوانانو شتون د نوي ځوانانو چې کله لوبډله ترازی عموما د نړیوال کرکټ د تجربه کمې وي هغه اتمن لستون سره مخ کیږي
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو او اوس به هم د افغانستان کې د متقاعدینو ستونزو ته مخه کړو په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي چې حکومت تر اوسه هغه ژمنه ورسره نه ده په ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نورو امتیازونو د ورکولو په برخه کې کړې ده نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي د دې ټولنې مشر افندي سنگر د اکشن می په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي خو د څو میاشتو په تیرېدو سره لا یې هم درک نشته
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم دته چانه د ور کړی او بل امکانات د کار کولوم نه لري د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وي مونږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي ولې دغه خبره کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول مونږ ته
خاغلی سنگر ازادي رادیو ته زیاته کړه چې په تیرو درې وکلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمی روژه وختر کې له ستونزو سره مخ وي یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنۍ هم ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درې وکلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه دا راکړی حقوق هم پاتې دي نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده سپینګیري او کار نه شو کولای په کور کې مشکلات لرو داسې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې اساس حقوق درکول کېږي اما تقریبا درېیم کال ده
دیوی بلی متقاعد کورنۍ مشره رونا وایي چې د خپل مړ شوي خاوند د تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو له هغه وخته چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
څو کلونو راهیسې مې چې د خپل میړه تقاعد نه دی اخیستی، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. تېر ژمې کې مو د سون توکي نه درلودل. اوس په روژه کې موږ مناسب خواړه نه لرو. کله چې ماشومانو ته مې ګورم زړه مې درد کوي. تر سهاره ویښه پاتې کېږم.
د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
ازادي راډیو 14 ساعته. په غزنی کې د اسما په نوم 15 کلن ماشوم هر ورځ سپینه چپنه اغوندي، نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي. اسما چې د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب د انکلي اوسیدونکي ده، د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هم کوي. نوی تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې آیا ټولې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې له شپږم ټولګي پورته منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته دوام ورکړي.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلی روغتیايي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
زه سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي. دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریرې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لورېرې سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تېره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تېر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتوي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشری په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسما نوم انجلۍ زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقې او رویې له دې نه له یوې خوا متاثره کېږي او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغې د ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر.
دا یوازې اسما نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا معلمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسني حالت یې مخه ډپ کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. په کونړ کې د جلال الله خیریه بنسټ له لوري یو شمېر یتیمانو او بې پرسته ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو په باب مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په سهارنیو خپرونو کې هرومرو اورئ. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبرالانو مرکز وای په روان 1402 لمریز کال کې چې پاتې یوازې څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز د خبریال ملي ورځ په مناسبت نن په یو اعلامیه کې ویلي، سکه هم په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د ازادۍ او اساسي حقونو د ساتنې له نظره له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزي او ځل بیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزي دغه غوښتنه نن یک شنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړې او ویلي چې د نوي 1403 کال پر رسیدو سره چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، نوي تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو، نجونو او هلکانو ته د جشن او د اختر د ورځې په شان وي. خو کرزی زیاتوي، متاسفانه چې درې کاله کېږي دوی دغه جشنونه نه لمانځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له نړیوالو اندېښنو سره سره به د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترڅنګ کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې لړۍ روانه ده. نن پچا افغانستان ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. اوس د افغانستان کرکټ ټیم په دیر لسم اور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو واټیا منډې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات فلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول سي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې سي.
دا چې نشه ودی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخله منځ وړي، په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولی چې په اروپایي هیوادونو کې د نشه یي موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د مرکز پالیسي جوړونکي په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړه سوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تریاکو د کموالي او کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشه یي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 70% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شویو هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق او له دې تریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز موندلی چې د افغانستان ډېری تریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین ترې جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. اوس د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشه یي موادو او قاچاقونکو نیول شوي چې د هیروینو قاچاقونکي له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید سوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه یي موادو غوښتنه او بازار ته د نشه یي موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market they offer
mafiai dali de nashai mawad pa bazar ki deere faale aw zanuna la har halat sara jodawi sikar tol haga buhranuna chi mo gulidal laka da corona dawra aw pa afghanistan ki da taliban tahawul په دې ټولو حالتونو کې د نشه یي موادو بازار فعال و. د نشه یي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي وه د افغانستان د نشه یي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر سوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچی مور دی پودر وې پلاټ پودر وې یا مې خور دې زړه پودر وې یا دې مېړ پودر وې
لا په مړ کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لګ ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل سوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل سوي دي. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراه له ښار څخه پیل سوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل سي. راټول شوي معتادین وایي که د نشهیي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول سي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نه شي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپلو موټرونو ته یې وراچوي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یې وړل شي.
عملیات فلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول سي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې سي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي. د ټولو ولسوالیو څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږي.
تر کابل او هرات وروسته فراه د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو له مخې د فراه ولایت معتادین زرګونه نفرو ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فراه ولایت د زندان یوه برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشه یي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته وویل
اولین غوښتنه مو دغه دی چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه دی چې دغه سره راټول کړي، هغو ته سخت جزا ورکړي، هغه څوک چې کروشنده دی مخته دا کاروبار کوي. او بل مو دغه دی چې زمينه د کار ورته برابر کړي د زموږ طبقې خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپلو کورنیو ته وسپارل شول. په دوی کې چا 45 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشه ونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عملو نو دغه سختیانو بدبختیانو کومه ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فراه او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشي په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای سو چې پر هغو سویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد په نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ څه نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد په نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حل ځل نه کې. صرف اعتماد په نفس دی کاذب لري، لکه ځان ته تهواره درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسي تبدیلولی. او دوم اعتماد په نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد په نفس دی چې ځینې انسانان یو چا ته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې ده هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد په نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد په نفس ډېر ضعیف دی، هغې زر معتاد کېدلی سي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډېر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي پر اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کړي، د ده د اعصاب او مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخ لاړ سي، په چل او فریب باندې مخ لاړ سي، او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تللي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکړه کېږدي، کره کره په پوهېږي چې دغه د ده کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروف ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمې کې او چا سره خبرو اترو کې سي، کله چې د خبرو له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل خبرې نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای سو چې په روغو سوي او معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څرنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرامه ورسره اوسېږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوانه ماشومانه باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان او سیګی اولادونه او سیګی د کورنۍ له خونه باید ورته ونوي چې یاد معتاد زو یاد خودریزو او همیشه د توې پروند چې دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبی یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هر لازم مهارتونه چې په کانسلینګ یا مشورې په جریان کې اخیستي دي معتاد په ځان باندې باید عملي کړي، او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي تعقیبي کې چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کېږي ورته رهنمایي وکړي. او درېیمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشې کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راژوندی کیږي او که ځانګړي رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکره دا لروختونونو سخه رختتیجی سل پسله هغه باور یا اعتماد په نفس لاست راولی. هغه وقتی کولی سی چه دغه ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتونه لاست راولی و سیگی او پزدان تدبیقولو که کوشش وکړي. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ خپل ویني چې ډیر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخی. خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلران ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشهیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشهیي موادو اخته کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اما مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دی دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس د خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا، و رضا
بلار باب صاحب،
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر در دفتر مخی تا راټول شوی؟ ولی غالمغال جور کرده؟
ارباب صاحب، وای من نور کار نکو.
ولی؟
نه پوهیگم ارباب صاحب.
ارغا کچه یاو نماینده مراواز سوی چه خبری ورسه رو کم.
سمد ارباب صاحب، ارغاک بکم داده کارگرانو. ارباب صاحب وای
چې یو نماینده مو راواستوئ زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده بلال اکا، زموږ نماینده دی بلال اکا، ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما تا مرباب غلام علی وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دی شم، توبه مو کړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس، مو ټول نته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ
ورځئ. ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل؟ او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده. والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګه پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان به وي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
کشیه وسمانا ور ویلمبه
لکه چې سکه شي او اسمان را وی لمبه قاسم په زړه باندې جانا را ور وی لمبه قاسم په زړه باندې جانا را ور وی لمبه کچی کشی وسمانا بر ولمبے تس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے تس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے